په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نو راپور نه هم لرو. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ اعدام شو. د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډیر لوړ قیامت پرې وتلې ده.
بلخو د جمهوری ریاست یو چارواکی وی وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
د طالبان لخوا تروس یو دسه د حساب وړ قدم هغه دا وخی چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري دغه سه قدم نه د پورته سوی. د نیت د خودلو لپاره حوالینه ګام په افغانستان کې اور بند
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اور بند ته لیوالتیا نه ده شولې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځن مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکو هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کې ناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځند لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید څوارلس امنیتي سرتیري وژلي دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د هموی موټر په وسیله نن سهار سوی دی. د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې څلور پوځیان ټپیان سوي. هم دي د پیښې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې درې ملکیان وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصي مین برابر شوی چې چاودنه یې باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلي دي.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی او پنځه ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم سوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویبسایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د پنځو کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام سو. په ویبسایټ کې اعدام سوی کس د جیش العدل په نوم د یوې سني افراطي ډلې رهبر بلل سوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چنئی چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمرې هانګ کانګ د څارنې د کوم ځانګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړې چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر کړکېچ زیات سوی دی. چینایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کیږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیپینګ مخکنی څرګندونه تکرار کړې. پینګ ویلی و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګ کانګ چین ته سپارل شوی او بریتانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې لري چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون له ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید د قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پاوز په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه وروسته یو راپورونه ته خبرګون شو د لای چې پکښې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
د افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنه
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه شته.
د کورونا وایروس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهم نیمه کې
جلال آباد ښار د 5000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 500000 زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده. دوستانو خبرونه د حکومت په خبرګونونو پیلوي چې د هغه راپورونه ته شوډلې چې د طالبانو له لوري پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. شغلی موهب په یو تازه خبر سوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدل دي. نو په دې اړه نور تفصیل زما کارلا کابل راکوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانګزي ورسته یو سرګندونو ته خبرګون خودلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب تازه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهیدلی نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حق کاسته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستيال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیکد به د اساسي قانون پر بنسټ تر سره کیږي.
د افغانان د یو اساسي قانون خوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانګزي مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف خانی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واک سپارلو په اړه ویلي دي.
که نن ورځ اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وکړو. ټیمی چې انتخاب کړی بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان د ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونې د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونه د مذاکراتو د اصول پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره ده چې مقابل لوري راسي او پر رسمي بنادي اجنډا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داس حال کې د چلایوي مدیره حصے په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټاپه اوله اړې دي. د امریکا د نوي ولسمشر ادارې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلای کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړی هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو په همدې حال کې چې حکومت غبرګون شودلې دی، تیر شپه په خپل ولسمشر اشرف غنی هم ویلې دي چې موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوي دي او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپین انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث کې چې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې، دا څرګندونې هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل وینه په تویولو سارسول په کابل کې د 1992 کال کې د موقت حکومت لخوا وران ساو د راز نورې څرګندونه هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسی کولای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث تودې په همدې شپه ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړو چې په دې خبرونه کې پاتې سو. د یو شمېر کوناریانو غوښتنې به واوري چې دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اور بند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زما همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو وینې نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس دا ملت نور پریدی. دا ملت هر سار په ایر پاتېږي او د ماخامه پرې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې بیر نه، ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د سر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښې دي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته چشي نښې یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اورو په د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج او اوقافو رئیس دا څرګندونه کړې دي او دوی وایي له خلکو غوښتنه دي چې د پولیو ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج او اوقافو رئیس رحیم الله جواکوای د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره فګړه د پولیو ناروغي پر وړاندې د رمنسسي واکسین ننګ کوي. هغه وای دی له نورو دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګ وکړي او خلک واڅوي چې خپل ماشومان د واکسین په هره دوره کې واکسین کړي. د جواک په وینا دی ټول ناروغانو ته په تیر بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولی او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لڅاڅکو به برخینه کړي.
ټول علما او ته په جړه باندې توصیه کړی ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظر هغه ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته نو باید واکسینونه دوی تطبیق کی او هر واکسین چې د دوی صحه ته ورزی نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلی کې ماشومان ته ورکی نو دوی باید هغه سره همکار اوسېږي او مسجد خلق دې ته واهڅي چې خپل ماشومان ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګي.
اورزګان چې هم بې وزلی او هم جګړو ځپلی تیر کال پکشي د ګزړ ناروغي څوپی شې سپسوي هم دی چې روغتیایی کارکونکو سبب زرګونه ماشومانو ته د ګزړ د ناروغي پر ضد د واکسین پر رسولو کې خندونه بولی. د دې ولایت دینی علما وايي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخه ونډه اخلي. په دې ولایت کې د دینی علما شورا رئیس مولوی حمید الله ویل
زموږ ځخ په خلکو باندې دغه دی دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه مخدینه نشي دغه واکسین دی وشي دا واکسین ګټور دی دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی. په همدې کې
د اورزګان دینی علما د ګزړ د واکسین په اړه د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګزړ نوي پیښې موندل شوی او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیر یو نیم کال راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیف الدین بارک وایي د طالبانو له خوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلور زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسینه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې درسل کس اضافه کسان دا وایرس اوخت کولای شي بشمان ولا موږ غوښتل هغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدی دا ار 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 ګون سره مشکل لري کده وزارت سره تعامل سره لري کده دبليو ایچ او سره لري کده نسب سره لري هغه د خپل کومران کو وزیر کې کوم دغه اورګان سره مشکل لري واکسین به وزارت سره تعامل واخی بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې دې مشکل دا پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قنات وتل خبر دا موږ د مشرانو کار دی
خو وسلوال طالبان وای دی د واکسینونو مخنه نیسی. د دې ډلی ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو تویل روغتیایی ادارې کولای سي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. شاغلی بارک وای په 2020 کال کې په اورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 څلوش مشکوکې پیښې ثبتسوي دي چې له جملې څلور مثبت سوي دي. د امیر روغتیا د چارواکو په وینا د پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکې کور په کور د ملکیدو اجازه نه دور کړل سوی. روغتیایی چارواکي وای په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 15 مثبت پیښې ثبت سوی دي. دا پیښې ټول په هغه ماشومانو کې دي چې له ګزړ ضد واکسینه یا په قطعي ډول محروم سوی وي او یا هم په سمه توګه ورته نه وي تطبیق سوی.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کورونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د امیروختیا وزارت وای دغه هیواد به تراتلون کوشپژ میاشت پوري کورونا واکسین ته لاسرسی عمومي د دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوز د کورونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوز واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د WHO نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغ وروسته افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی او اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2008 کال تر شپږم میاشتې پورې لغه وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازې سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 او 2021 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیا بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2021 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیا کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېټ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د امیروختیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,008 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لویو موټرو د ایران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصيل د سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لوی موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه برخه کړي خپل حادثه چټکی کی او د لارې هم د تورخم او سپین بولدک د لارو پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د وی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل
الته مالونه راغلی دی ترانزیت آماده ده د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی حکومت ورته آماده ده د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي نه د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل دي سر ته ورسیږي. د زیاته کړه کدی خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونه شي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نمدا اله دادی ولایتي درنه د هیله چې موږ د ترانزیت بسونه خلاص کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولي ور چې کوس کی نه کیږي هیڅ نو خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر د دې ترانزیت په مسله باندې د ډرایورانو په جایز حقوقو باندې دوی غوونه کی غور ونه کی نو د خوست خلک ورچګي د لارې بو د لارې بو مندوي دي غلام خان لاره بمندوي او د کابل لاره بمندوي تر څو چې موږ لاره ترانزیت کړی نه وي مرایل اخلاص نه وي او د ډرورون ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیار ایلري. بلوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شبیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
د څو مسایلو په اړه چې غلام خان د ترانزیت عملاً پرېږدل دي
یعنی کار اخلاص ته رسمیت مسایل چې می دی په دانو تعقیب کړم یو تر اخیره پر رسیدلې دی یو واځه په ایننس رسمي په یوسی امره یو واځه د ترانزیت په برخه کې کار په دانو څه د غریم اړین ټول جیو راځو نو برخه په یوسی
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسمه موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د نوې بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوې محدودیتونه لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایروس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمنی، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو لړلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسوي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 19مه د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي کنه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 19مه په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټول نړۍ ته د خبرداري یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه ځخلا زده رادیو اوري او سم ستاسو پیغامونه خبرو.
ستاسو لا پیغامونه
ورغانو زه به سم د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسه دی، بل خصوص کوچانو ته. کوچان کوم د سرځین نه لري، هغه نه خو دې جوړ لري، هغه ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. کړي مور د افغان حکومت ته ښه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په آرامه فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه دشتار شو له سوین نه پټمو کی ما موږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت شه دا ول سوین سره سرکان ټول خراب دي. دا شل کله خوروري جنگونه کی د ټول سو یوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ول سوین سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د سیاسي د ول سوین سړکان جوړ کړي. سلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خمسه سرالی کنیو د ځمټ وستنه دا چې زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ سیټ کار نه کوي، د دې ځغ باید تر ټول څارواکو سره سلام.
زمانو شریف الله ده کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړي سیدن کې ما اورا سیده چې تم مخ کې زو امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې ما بیره پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:10 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکیله سلام محمد صالح خور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی استعفا وکړي. د جمهوری ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبان دي د سولې لپاره د نیت شولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤول طالبانو بلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوي ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 نور پوځیان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین په چاودنې کې یو ماشوم او دوه نور ملکیان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی وو اعدام کړ. دا اعدام په داسې حال کې عملي شو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمره یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوه میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لیسي په تمدو ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورزنه هنداره
په کندهار کې د فوټبال د دورې روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیمینار موخه د دورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشعوف وایي دغه روزنیز پروګرام درې ورځنی دی چې 20 دورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوو روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لورې پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشعوف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغېدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 10 نمرو لومړی مقام او جمون کلب په 3 امتیازونو دویم مقام خپل کړ. همدارنګ انسجام کلب په 3 امتیازونو دریم ځای خپل کړی. د ښاغلي زیاب خبره د دې سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلي افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د 3 اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د 2 په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستاني خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د 8 لوبغاړو په سوځېدو یې په پوره 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 2 په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 3.5 اوریزو سیالیو ریس هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلای و.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی اوریچ پدې کې د ننګرهار له شاروال سره خبري سوي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
انجینر اباسین بهیر نګدی میاش توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړي چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات بلوړوي او خاري تنظیم به مراتوي. خدا سمحال چې وایداتي اداره په پور کې ډوبوي څه ډول د هر څه ممکن دي. ولې ننګرهار سره د دې ډېر